اند بوتان او بنگلاديش حکومتونو اعلان کړی چې په اسلام آباد کې د سارکیا د جنوبی آسیا د همکارۍ د ټولنې په غونډه کې ګډون نکوي. په پاکستان کې د بهرنیو چارو د وزارت د ځینو سرچینو په وینا داسې خبر ورکړی شوی چې دا غونډه به د څلورو هیوادونو له بایکاټ وروسته وځنډول شي. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
افغانستان اعلان وکړ چې د سارکیا د جنوبی آسیا د غړو هیوادو په راتلونکي غونډه کې چې په نومبر کې په اسلام آباد کې جوړی شي برخه نه اخلي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال وین د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت فیصله کړې ده ترڅو چې په سیمه کې په امنیتي لحاظ باندې څنګه حل شوي نه وي، افغانستان به په اسلام آباد کې د سارک په جوړیدونکي غونډه کې ګډون ونه کړي.
د افغانستان تر دې اعلان څو ساعته مخکې د چهارشنبه په ورځ د بنگلاديش د بهرنیو چارو وزیر ایم شهریار عالم وویل چې د سارک په غونډه کې برخه نه اخلي، خو علت یې دا وشو چې د کور دننه بوختیاوي دوی ته اجازه نه ورکوي چې د سارک غونډې ته استازي واستوي. د بنگلاديش او افغانستان تر پریکړو یو ورځ مخکې هند په اسلام آباد کې د سارک په غونډه کې ګډون بایکاټ کړ. بوتان هم ویلي دي چې په دې غونډه کې به برخه ونه اخلي. د افغان ولسمشر مرستیال وین د وخان مینپال کڅ هم د سارک په غونډه کې د ګډون علت امنیتي ستونزې یادوي، خو د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اړیکې چې تیر کال له اسلام آباد سره ډېرې شوې روان کال خورا پیچلې شوې دي او دواړه یو بل تورنوي چې ترهګر په خپله خاوره کې د یو بل پر ضد کاروي. د جنوبی آسیا د غړو هیوادو د همکاري د سازمان یا سارک بنسټ په 1950 کال کې په دې هدف کې شودل شو چې په سیمه کې اقتصادي همکاري زیاتې شي. افغانستان، پاکستان، هند، بنگلاديش، بوتان، مالدیف، نیپال او سریلانکا د سارک غړي هیوادونه دي. اسوسییټډ پریس اژانس د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکي په وینا چې د نوم لا خستوې ډډه کړې د خبر ورکړی دی چې د سارک د څلور هیوادو د بایکاټ لامل به د سارک راتلونکي غونډه پاکستان هم وځندوي.
راپورونه مرکی او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر وبجو په منځني صفه 12:15 نیوي او اف ام 3.15 صفه دوام کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د بنگلاديش ملي لوبډلې ته پرون په 2 وکټونو ماتې ورکړه. تر دې مخکې لومړی یو ورځنی لوبه بنگلاديش ګټلې و او درېما او وروستۍ لوبه به د راتلونکي شنبه په ورځ د دواړو ټیمونو ترمنځ د بنگلاديش په مرکز ډاکی کې وشي. احمد شبر د لوبو د دې لړۍ په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلي سره مرکه کړې ده. د مرکه په پیل کې د تیر ورځې د ګټلې لوبې له درکه ترلاسه شویو امتیازونو ته ښاغلي فضلي اشاره وکړه او ویل
ټولو هیوادوالو ته د دغې بریا مبارکي وایم. په دې سره دوې ګټې زموږ د افغانستان د ملي لوبډلې دپاره په لاس راغلې. یوه ګټه خو دا ده چې موږ په نړیوال رینکینګ کې په لسم مقام باندې قرار درلودی. که چېرته موږ دغه سیریز بایلي نو موږ به یو لسم مقام ته تللو او زیمبابوې به راکلز موږ دی ونیوي. اوس هماغه لسم مقام برته سیب سو یا وساتل سو دغه یوې لوبې په ګټلو سره. او دوم که چېرته وګورو نو اوس دغه لوبه درېمه لوبه پایلوبه سوله و به ګورو چې پایلوبه څوک ګټي.
دغه لوبه چې افغانستان اوس ګټلې ده، له دې لوبې ستاسو په نظر افغانستان څه ترلاسه کړی دي ترڅو په درېمه لوبه کې همغه تغییرات رامنځته کړي؟ یعنی ستاسو په فکر په درېمه لوبه کې به افغانستان همدا لوبغاړي ولوبي وي او کنه په ځینو برخو کې به ځینې بدلونونه رامنځته کړي؟
د لوبډلې سره د مال شپارس کسه لوبغاړي دي. نو موږ کوشش کوو چې د هر لوبغاړي ضرورت وي هغه په مخفض ضرورت باندې ولوبيږي. په تیر لوبه کې شبیر نوري و نن د شبیر نوري پر ځای باندې نوروز منګل و چې متاسفانه هغه هم دومره شونه زلیدي چې شبال ورته وسو. نو زه امیدوارم چې خامخا به یو نیم تغییر په لوبډله کې راځي. که چېرته موږ وګورو د دوی سره سلوتو پاچونکي یا لیفټان سپینر ډېر ښه وځلې دي او زموږ سره هلته حمزه او تک شته. زه باور یم چې حمزه او تک ته به چانس ورکوي او که د حمزه او تک په پرتله بیا هم د توپوهنې په بخ کې یا په د بیټنګ په شعبه کې یو ځل بیا هم کېدلی شي شبیر نوري ته چانس ورسي.
که مثلا پایلوبه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وګټي، ګټي به څه وي د افغانستان لپاره؟
یو خو به دا وي چې موږ یو پول ممبر ته ماته ورکړل او سیریز مو په خپل نامه کوي. که چېرته موږ د 2019 کال پورې دغسې دوه نور پول ممبر هیوادونو ته یا هغه هیوادونو ته چې د کرکټ د بین المللي شورا دایمي غړیتوب لري ماته ورکوو، نو په 2019 کال کې چې نړیوال جام د سره کیږي په انګلند هیواد کې، موږ دا کولیفای راوند نه خلاصیږو، مستقیم نړیوال جام ته لار پیدا کوو. هغه په صورت کې چې چیرته مثلا پاکستان د ویسټ انډیز نه د ون ډے یو ورځنی لوبو سیریز وایلی، نو یو خدغه ګټه ده. دوم ګټه هغه ده چې زمونږ هغه کم ردیف چې اوس کرکټ د بین الملی شورا د پاره دی، یا موږ د دې دعوا کوو چې باید موږ ته د کرکټ د بین الملی شورا دایمي عضویت یا غړیتوب راکوي. سی په 2019 کال کې هغه زمونږ دعوا نور هم قوي کیږي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی وو. د خبرونې په دوام کې د انصاف پلټاو حقیقت سره اونیز پروګرامونه لرو.
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شامدې کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کو زما د یت سر نه وشتر.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویګرک وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. بیا هم د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت راورسید. دا خبرونه د یاسین په نامه د یو معلول ستونزې ته ځانګړې شوې ده. د وی د کاپیسا ولایت د تګا په ولسوالۍ کې له مخالفینو سره د سیمې څخه د دفاع په جګړه کې لګیدلې او معلول شوې ده. د وی له حسو سره سره د معلولیت اسناد تر اوسه هم بشپړ شوي نه دي. د دې ستونزه له اړوندو افغان چارواکو سره هم شریکه شوې ده.
د انصاف پلټکه ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
کله چې یاسین نومي ازادي راډیو ته ټلیفون وکړ، دا پوښتنه موزنه وکړه: رور ستا نوم څه دی او له کومه ځای دې ټلیفون کړی؟
نوم یاسین دی، د ملنګ زوی یم، د کاپیسا د ولایت یم، د تګا ولسوالۍ د شکور وکیل یم.
ستا ستونزه څه ده؟
زداده چې زه د خپل وطن د دفاع لپاره چې منځخان امن او هر ورځ به جنگ او جدل او کشتخونه زخمیان موږ سره و اصله منځخان امنیت کړه، جګړه ختمه کړله. په دې جګړه کې زه ولې چې لما اول په پخې مشباله کوکو خورم، بس بیا په سترګو ولې یلم سترګې نه دواړه د لاس ورکړلې. څه په خانه کې وشه، په خانه کې راځم ملته دولت ولسوالۍ کاپیتا ټول په ما باندې پوره غواړه. زه د رسمي ما څو ښه سره
کله چې ولګې دی او ټپی شوې، حکومت در سره سم رسته وکړه.
زه چې زخمی شوم یې یورپی کومک ما سره چاونه کړ. زه چې کوم د ټپخانې نه راغلم، بیا وتلم، بس عریضې نه شروع کړې. درې څلور میاشتې بعد په منډو رامونډو بیا نه هیڅ ورته راکړې. بیا ما ته پرسنل شفه چې د سبستر باندې هلته لاړم تقاوت په حساب باندې، څه تقاوت چې نو حکار نه شي کولی. په خو رسمي څوک شوی سړی کتابچه راته راکړې، کار د بنک د څو څه ماته اندې راکړې. شودا مالین ته چې ما وایي موږ جدول جګړې دی، وزارت بنک ته چې ما وایي جدول نه دی راغلی. دا مې هلته نه کېږي، ورمن ته حساب څه نه معلوم دی. نور
سومره وخت کیږي چې د معلولیت اسناد په څه ګرځي؟
دا چې کوم زه زخمی شوم، نو ما چې سبخانې نه راغلم هغه نه روسته ما نور دې پسې شروع کړی. دا شپږ میاشتې وایو چې زه دې پسې شروع یم. ګوره،
تر اوسه دې د معلولیت کارت نه دی اخیستی؟
تر اوسه دې کارت نه دی اخیستی.
یاسین خان، اقتصادي وضع دې څنګه ده؟ ژوند دې څنګه تیریږي؟
یو سپینګر پلان لرم چې هغه هیڅ نشي کولم. دغه یو زه ما خدای پر رسول ما کاروبار کوم، دلته به مې کورته دې ته نه بخره ولا.
دواړه سترګې دې نه ویني که څنګه؟
دواره سګي مې ونی دي په کوم زخمې شو، مګر شپه راځو کوم خو څو سپل دغه یې خدای ګرځم پرې خو سترګې دواره د لاس ورکړلې. زه نو شیو شم پر سترګې نه لرم، ګوزې ده نه شم. څوک نشته چې ما بيګون ته وباسي په خراب کور کې پروت یم.
وسله دولت څه غواړي؟
ما دولت نه خدای غوښتنه و چې د سترګو پیسې ما سلام کوي کې او نور د شاده باندې نه بعد ما غوښتنه چې کیږي زه به څه کوم. دا فامیل څنګه ما زه خو هم نور په ځای په ځای کې نه شم، هیڅ نه شم کولای. نو چې دې شم نه ګرځې دې شم نه څه ځای په ځای.
ستاسو ستونزه بل مسؤول افغان مقامات سره شریک کړو.
د انصاف پلټکه ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د یاسین ستونزه مده کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلولینو د برخې له مرستیال وزیر جمیل افغانی سره شریک کړه. جناب افغانی، د یاسین ستونزه به مو اوریدلې وي. دیوی د کاپیسا ولایت د تګاب په ولسوالۍ کې د یو امنیتي ځواک غړی و. له مخالفینو سره په جګړه کې لګېدلې، دواړه سترګې نه ویني، خو د معلولیت د اسنادو بشپړولو پسې له څو میاشتو راهیسې سرګردانه دی. که مهرباني وکړې دا پروسه څنګه ده؟
هغه ورونه یا خویندې چې نظامي دی، د هغوی مربوطه ارګانونه هغوی ته رسماً مکتوب ورکوي او زموږ په اداره کې هغوی معرفي کوي. کله چې هغوی سره معرفي شوي اسناد وي، انشاءالله بیا زموږ اداره کې دونه مشکلات نه دی، ځکه هغوی مخکنی پروسیجر هغه ټول مکمل شوی دي، ورسره نور مشکل نه وي. انشاءالله موږ هغوی ته کارتونه اجرا کوو او هغوی دپاره بانکي حسابونه جوړوو که هغوی سره بانکي حساب نه وي. داسې ښکاري چې دا وروره چې دی ورسره اسناد نه وي، رسمي اسناد نه وي، ځکه سرګردانی زموږ ریاست دپاره هم دی او هغوی دپاره هم. زه تاسو نه خواهش کوم چې دا ورور چې دوی زموږ ریاست ته مراجعه وکړي، بیا انشاءالله زه رئیس صاحب سره هم خبرې کوم که د هغوی مشکلات بیا حل نه شو ما سره اړیکې ونیسي.
جناب افغانی، تاسو وویل چې له دې وزارت بهر دا پروسه لږ وخت نیسي، آیا حکومت داسې کوم پلان لري چې دا پروسه لږ ساده او اسانه کړي؟
دا پروسیجر اوږده زموږ په اداره کې نه دی، لیکن نور بهرنۍ کارونه دي چې هغه حسابول رښتیا هم لږ وخت اخلي. کله چې څوک معلول کېږي، فقط د هغوی د خپل هماغه شفاخانه نه چې دوی تداوي شوی دی هغې نه تصدیق واخلي، د خپل نایانه، د خپل پولیس نه، او کېدای شي چې هغوی سره نور امنیتي ارګانونو په اړیکې هغوی نه تصدیق اخلي، خپل شورا وکیل سره. دا کارونه لږ اوږده دی. بیا کله چې دا پروسیجر دوی مکمل کړي، بیا اداره ته راشي، موږ ورته هغه اسناد پترس کې دوی ته معرفي کوو، کمیسونه تصدیق درجه معلولیت. کله چې د هغوی معلولیت درجه تصدیق شي، نو هغوی دپاره کار جوړېږي. زموږ په خپله دننه اداره کې تقریبا درې ورځې یا وخت نه لري، لیکن دا وثایق جوړول، محکمه ته تګ راتګ، ناحیه ته تګ راتګ، دا هم رښتیا هم لږ اوږده کارونه دي. نوې طرزالعمل باندې چې موږ کار کوو، انشاءالله کوشش کوو چې دا پروسه هم ډېر زیات نه لیکو، د خلکو سرګردانی کم شي. انشاءالله دا طرزالعمل تقریبا کار خلاص دی. موږ جوړ کړی یو پیشنهاد کړی یو په ریاست جمهوري کې، د هغوی جواب منتظر یو. کله خیر سره دا طرزالعمل منظور شي، انشاءالله بیا رسمي اعلان کوو چې دا پروسه هم لږ لنډ شي او هم لږ سرعت پکې راشي.
مېرمن افغانی، د ورور ته ستاسې وروستۍ خبره، پیغام او ډاډګیرنه څه ده؟
یو خو متاسفانه زموږ په ادارو کې او زموږ خلک کې لږ سواد کموالی، لږ خلک هم لږ بې حوصله دي، کله یو ځای ته ځي کله بل ځای ته ځي، ځکه هغوی کوشش کوي چې زر کار خلاص شي، کله یو خامنډي کوي کله بل خامنډي کوي، هغه پروسه نوره موږده کوي او جنرالي کوي. انشاءالله زه څنګه چې ما مخکې وویل، رئیس صاحب سره تماس نیسم، کافي ته هغوی سره خبرې کوم او د دې ورور مشکل پیدا کړو چې څه مشکل دی، او دا ورور هم له خیر سره سبا چې مراجعه وکړي، که مشکل حل شو خو حل شو، که نه شو بیا دا ورور کولی شي چې ما سره ټلیفوني اړیکې ونیسي. انشاءالله ګورو چې مشکل څه دی، چې د هغې دپاره حل لار پیدا کړو. د ورور سره وعده کوم چې څنګه زر کېږي، موږ انشاءالله خدمت کیو او مشکل حل.
جناب جمیله، ستاسو نه ډیره مننه. کور مو ودان.
د انصاف پلټه کې ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټه کې
دا ود ازادي رادیو د دیونه د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولري او قانوني حل لار ولري، لمونږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0 0.
د افغانستان لپاره په یو مهمه غونډه کې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو تیاری.
The Afghan public, in every single way, is asking for reform.
So reforms. The Brussels conference, the Afghanistan, the government's actual hilat sada.
The conference in Brussels, the government has decided that بروکسل کانفرنس د افغانستان حکومت د منسجم اګسمند
د سه شنبه او چهارشنبه په ورځو د بروکسل د کانفرنس په اړه له ازادي راډیو خبر شي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د ازادي راډیو عزتمن اوریدونکو په افغانستان کې د نوې اساسي قانون له جوړېدو وروسته یو ستونزه چې تل د اساسي قانون د تطبیق په څرنګوالي کې لیدل کېږي هغه دغه قانون د تفسیر په اړه باندې ستونزه دي. افغان حکومت له پیله دغه ستونزه د هواري لپاره یو کمیسیون ټاکلی ده چې د اساسي قانون د تطبیق په څرنګوالي باندې نظارت کوي او همداراز کله هم چې د تفسیر په برخه کې ستونزه رامنځته شي په دې برخه کې وضاحت ورکوي. په تیرو کلونو کې د حامد کرزي د حکومت وخت او همداراز کې د ملي وحدت د حکومت محل ده تر ډیره پورې د ملي شورا او حکومت ترمنځ د ستونزو یو اساسي لامل د اساسي قانون په اړه د معلوماتو نشواله ګڼل کیږي. نن موږ غوښتل دغه ستونزو په اړه باندې د اساسي قانون د تطبیق د سر د کمیسیون رئیس ښاغلی هاشمزي سره په دې ارتباط باندې مرکه ولرو او د دې وضاحت ولرو چې اول دغه ستونزو د حواري لپاره کار نه ده شوی. هاشمزي ډیر مننه د مرکه لپاره مو وخت راکړو. یو ستونزه چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ولسي جرګې او د اساسي قانون د تطبیق د سر کمیسیون ترمز رامسته شو هغه د دغه جرګې د استجابیه غونډه ته ستاسو نه حاضر دلو که په دې ارتباط وضاحت راکړي چې د اساسي قانون د تطبیق د سر کمیسیون غړي اول حاضر نه شول چې د ولسی جرګې په استجابیه غونډه کې برخه واخلي.
په خیر راغلی. داسې به وایي چې موږ د سر کمیسیون وظیفه لرو چې قانون اساسي تطبیق وکړو، د تطبیق نه نظارت وکړو. دلته قانون اساسي صراحت لري، هلته دوه درې مادې هلته شته چې موږ ته وایي چې څنګه عمل به وکړو، څنګه به سره نه به وکړو. یوه درې نهمه ماده دي، یوه ماده یو سل او دریمه ماده دي، او یو بل ماده هم دي هغه یوه نوې ماده دي. هلته لیکل شوی دی چې ولسی جرګه صلاحیت لري چې د وزیرانو نه پوښتنه وکړي. او بل ماده هم داسې قید کوي هغه چوکات معلوم کلی دی چې څوک الته وختل کیږي او د چانه دا سوال او جواب به کیږي. مونږ خو هم داسې په دغه پرې ماده کې اتکا کړی یو الته ویلی دی چې دغه صحیح او دغه فریم ورک ورته وایي او هغه قانون اساسي مخکې لیکل شوی دی په هغه پابند یو.
مننه. ستاسو د وینا هدف دا ده چې د اساسي قانون له مخې دغه مادو ته چې تاسو اشاره وکړه ولسی جرګه د حق نه لري چې د اساسي قانون د تطبیق سر کمیسیون غړي استجواب کی.
البته لیکل دي چې وزیران بلد. وزیران یوازې البته غوښتل کیږي د دوی نه پوښتل او جوابونه د دوی نه اخیستل کیږي البته غوښتل کیږي.
مننه. کله لږ وضاحت داسې راکړي چې کوم دلایل راول شوی دي په دې برخه کې په اساسي قانون کې چې په کوم دلایلو لمخه ولسی جرګه نشي کولای د سار کمیسیون غړي استجوابي غونډه ته حاضر کړي.
موږ خو د حکومت په برخه کې شامل نه یو او هم د دبل قوا اسا کوم الیک نه لرو. موږ مستقل یو. مستقل داسې دي چې په قانون اساسي کلته لیکل شوی دي چې موږ په خپل نظریو کې او خپل اعلامیو کې او خپل هغه چې نظریه ورکو مستقل او استقلال لرو او که موږ پښتنه وشي چې ولې داسې مشورتي نظریه ورکړي نو موږ استقلال نه لرو. خو دلته لیکل شوی دی په قانون اساسي دلته ډېر په ښکاره غونډه ده ویل دي چې چا په ولسی جرګه کې غوښتل کیږي او ځوابونه هلته د وظیفه لري چې ځوابونه ورته ویل دي.
یعنې ستاسو د وینا هدف دا ده هغه اداره چې اجرایوي قوت لري هغه کولی شي ولسی جرګه ته لاړ شي او څوک چې نظر ورکړي نو هغه
بالکل همدغه شي اجرایوي قوت.
دلته پوښتنه دا پیدا کیږي چې په کوم دلیل باندې بیا دغه کمیسیون غړي د ولسی جرګه نه د باور رای اخلي.
کڅوګ د باور رای اخلي هم دغه سید مونږ د باور رای اخلو او ستره محکمه هم د باور رای اخلي. دوی د ستره محکمه نشي کولای چې ورته وایي چې راځي چې د جواب منتبر کړي. مونږ هم دغه موقف یو.
اما هاشم صاحب ولسی جرګه هم د اساسي قانون زیر ماده ته اشاره کوله چې تاسو باندې ټینګار کوله چې باید استجوابي غونډه ته حاضر شي او د ولسمشر د روسي تقنيني فرمان په ارتباط باندې شته انتخاباتي نظام د اصلاح په برخه کې هغه صادر کړو د ملي شورا د رخصتۍ په محل په دې ارتباط وضاحت ورکړي.
مونږ خو یو مجلس درو دی د ابراهیمی سره د دولسي جرګې مشر ما مونته دلایل ورته ښکاره وکړو مونته ویل چې دا د ماده سي د ماده قانون اساسي د مونږ خپلواک خلوت داسې نه وي چې در شي خو ورو هم سي بکو او مونږ ته اجازه خو غلینی یو ما او انا د مقننه علایده مستقل کمیسیون د مونږ د څوک غواړي چې دا مشوره ورکوي دا د مشغله مستقلانه او بې طرفانه مونږ ورکو استره محکمه چې فیصله کوي مونږ تاسو کولای شي چې ورته پوښتنه کوي ولې داسې مرکه فیصله داسې ورکړي مونږ هم تر بعد دغه موقف یو
اشم زه فکر نه کوم چې بیا هم تاسو کاری نیمګړتیا ده چې نو ولسی جرګه هم د اساسي قانون په استناد باندې تاسو استجواب کوي
مونږ به داسې وایو چې مونږ په قانون اساسي کې اتکاو کوو په استناد د قانون اساسي مونږ موقف معلوم ده اما که په خپل کې ولاړ ولسی جرګه په کوم ماده چې استناد وکړي قناعت بخش وي خو موږ قبول کړو کوم ماده په قانون اساسي کې نشته چې وایي چې دا د دوی ځوابونه وایي
تاسو د ولسمشر د تقنینی فرمان په ارتباط چې د ولسی جرګه د رخصتۍ په محل صادر شوی د انتخاباتي نظام د اصلاح په برخه کې په دې تړاو باندې تاسو استجواب شوی وي لدی د سرګندې کې چې ولسی جرګه وس هم حاضر نه ده چې دا فرمان ومني
خبره خو داسې ده چې قانون اساسي خو ولسمشر ته اجازه ورکوي چې فرمان سرګندې صادر کړي هغه فرمان ته کې صادر وکړي مراحل تېش اخري مرحله دا توشي ورته وي توشي شوی دی او نافذ شوی دی هغه تطبیق شوی دی
ولسمشر دا فرمان تاسو په مشوره باندې صادر کړو تاسو مشوره ورکړې و اوس ولسی جرګه غواړي چې تاسو نه په دې ارتباط باندې وضاحت واخلي
همدا قصدي همدا قصدي وضاحت موږ مشوره ورکړې دو په اعتقاد قانون اساسي کې
اساسي قانون لمخه آیا افغان ولسمشر دا حق لري چې د ملي شورا د رخصتۍ په محل یو فرمان صادر کړي او هغه تطبیق او عملی شي توشي شي
په دا باندې قانون اساسي وضاحت لري تاسو وګورئ دریاته هم ماده وګورئ
د دې پر اساس شرایط هم ځانګړي شوی دي کنه په حالت کې کولای شي
دوه شرایط هغه لري په قانون اساسي کې ذکر شوی دي په مور مالی او په دوه شرایط پاګه پاګه باندې فرمان صادر کړی نشي او بل قید نشته
اوس دا کوم غونډه چې روسي تاسو د ولسی جرګې د رهبری هیئت تر منځ شو په دې کې دا مشکل حل شو
او خو موږ تاسو فکر وکړو چې مشکل حل شوې دي پرون ښکارا شوې دي چې نو دا حل شوې نه دي
ولسی جرګې نه مني
نو ولسی جرګې نه مني هغه وړي چې الته وبرزو او بیا دوی ځوابونه ورکو موږ چې وایو چې قانون اساسي په استناد موږ الته تللی نشو
یو مسله چې د تیر حکومت او وسنی حکومت پر مهال لیدل کېږي د ملي شورا او د حکومت ترمنځ د ټکر یو اساسي لامل اساسي قانون په برخه کې د وضاحت نه موجودیت دی ولې کمیشن تر څو پورې نه توانیدل چې د قانون جوړونکو اداره او اجرایوي ځواک ته لازم معلومات ورکړي سو د دې ترمنځ د ټکر درامسته کېدو مخنیوي وکړي
خبره خو داسې دی چې نه مې شي چې مونږ دلته راغلی وو او د عامه پوهاوی لپاره پروګرامونه جوړ کړی او سیمینارونه لرو و اوس بوختیو چې یو رساله به جوړ کړو دا رساله ان شاء الله د تدیسی مکاتب او یو برخه به کیږي
د تاسو د ستونزې باندې چې باید د کمیسون د کار کړو چې تاسو ول چې تاسو نه همیشته کیږي چې د کمیسون تر غلې مخکینی غړو په دې ارتباط باندې غفلت کړی دی
خلاص ولې نشو داسې کارونه چې کړی دي چې دوی کولای شي چې دا نه پورته کار وکړي
تاسو ول چې تاسو یو اساسي دنده دا هم ده چې د اساسي قانون د تطبیق نظارت وکړي او د دې سرغړونو په ارتباط باندې هم تاسو نظارت په دغه نه میاشتو کې تاسو داسې سره ریپورت برابر کړی دی چې اساسي قانون څومره تطبیق شوی دی څومره نقص شوی دی د کوم ادارې لخوا څنګه
مونږ ښکار په ځای کې شروع کړی یو لیست جوړ شوی دی چې هغه نقص قانون اساسي په کوم ځای کې شتي په کومه اداره کې ده د چانه د نقص شوی دی ان شاء الله ژر به دا به نشر بکوو مخله دې نه قانون د متوالی دی چې دا رئیس دولت یو مشوره ورکوو اول ته ښکار بوکو چې دغه په دغه ځایونو کې په دغه مواد کې نقص شوې دي
د روسي امنیتی شرایط په پام کې نیول سره یا د سیاسي بدلونونو په پام کې نیول سره د ملي شورا کار یو کال تمدید شو دا هم تاسو په تختیو کې شامل
دلته خو یو مشکل ده مشکل په قانون اساسي کې ده قانون اساسي هغه نیټه یې تاکل دي چې په دغه نیټه کې ختمي کې بیا بل ځای وایي چې ولسی جرګه دوره په هغه وخت کې ختمي کې چې هغه نیوي بیا راځي د دوی نو مخبره کیږي به دوی وظیفه ختميږي
اما پنځه کال خو دوره تر ټاکل شوی ده پنځه کال نو خوشپګم کال ته سوق نشي وخت
او دا خسیخ یا فرمان د سیاسي جمهورینا د خبر شوې دي چې په دغه کې وخصته اوس خو اقبال انتخابات شروع خو نشو انتخابات چې شروع شي بیا نوې تاکنی به وشي
ډیر زه تمنن هاشم زه سب محترم تاسو ته بریا وغوړم د ازادې رادیو ځپنه اوریدونکو هاشم زه سب خپل خبرو کول چې نه همیشت چکیږي چې د کمیسیون ته راغلي دي او د سارن او د تطبیق په سرنګوالي باندې د خپل نظارت کوي او پخوانی کمیسیون په دې ارتباط باندې لازم اقدامات چې باید شوي وي نه دي کړي چې هغه عامه پوهاوی دي او د ځینو مادو په ارتباط باندې د تفسیر ورکول دي یا وضاحت ورکول دي هم دغه لامل دی چې تر اوسه پورې هم ولسی جرګه یا ملي شورا په مجموع کې او حکومت په ځینو مواردو کې په خپله کې په ټکر کې سره واقع دي.
ستا درد